د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته پر لپسی خبرونه ته هر کله په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. نن پنځشنبه ده د 14 کال د غبرګولی جوزا د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می 18 ده. په پیل کې لن خبرونه. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیلې وروسته اورئ. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانون او پټرولیم رئیس مفتی عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایت قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلنده وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تاجده او بخې تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه چا دعوا نه ده کړې. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستو نیټه اوږدوي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر محمد الجدعان دا خبره پرون د سویس په دووس ښار کې وکړه او ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اسعارو له سخت کمی سره مخامخ دی، د پورونو د ورکړې وخت راغلی، خو سعودي عربستان د دې لپاره چې پاکستان د پیسو د ادا کولو لپاره وخت پیدا کړي د پور د مودې د اوږدولو لپاره د دې هیواد له غوښتنې سره موافقه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هیواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او 2 نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.24، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.24، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.28.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالب چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیت نسی. ایا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي په نتیجه کې به حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاو او بهرنۍ مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لوی جرګه جوړ کړي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولو ضد د واکسیناسیون کمپاین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین څه ډول مختلف
په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی.
دغه راز به په یو څېړنیز راپور کې واوري لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي هنرمندان خپل موسیقي آلی پلوري.
دغه تبلا وربنی دي هر څومره چې تا خوښه دي پیسې ورکه دا یې واخله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. پاتې برخه به هم زنور یاس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 14 د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یوه روغتیایي چارواکي او پولیسو په 14 کې د لږ تر لږه 10 کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیې قمندانې ویان آصف وزیری د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په 3 مینوبوسونو کې ښودل شوي وو چې د 14 په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د بلخ د روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په 10 وژل شوو کې 3 ښځې دي. تر دغو 14 وروسته د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینیبوسونو کې دغه 14 د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په 10 او 15 حوزه کې په 14 کې شیعهګان په نښه شوي وو. د وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم 14 وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د 3 حوزې په زکریا جومات کې د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا 14 په جومات کې دننه په داسې حال کې وشو چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیخې یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکړل چې په دغه جمعات کې د 14 لامل 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویل 15 تنه مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو لامل په لار کې ساور کړی دی. د کابل د 14 مسولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دغو 14 مخکې په تیرې روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو 14 مسؤلیت اخیستی داسې پریښي چې دا ډله هغه څه چې طالبان یې ادا کوي له پخو نه ده غورځېدلی او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
طالب چارواکي وایي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نه سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي دي انانوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې د نظر خواندان وایي دی وی لوی جرګې چې د ملت حقيقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي، خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې، امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جلا وطن شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دار چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تحریک دې ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو عنعنوي ناسته چې لویه جرګه بلل کېږي دا جوړه کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یوه لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه را وبولي. په راپور کې مو د غراز د سیاسي چارو د نظر د خاون احمد خان اندړ خبرې هم واوریدې. بیا هم اسمت سروان له اندل سره په دې اړه خبرې کړې او ویلي دي چې د طالبان دغه اقدام څنګه ارزوي او هغه لغه لوی جرګه چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وړ وي.
کچره د دغه کمیسون ترکیب د افغانستان د نور اخشارو د احزابو سیاسي احزابو د استادو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو پر راټولولو او د غوړې توجه جلبولو کې هم ډېر ښه کوټلي ګامونه واخلي، او کدا سی وي چې واځي د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوی صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسون کړنه به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دی او یا بهر کې دی د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپل سیاسي مخالفانو په خلا کول او ونډه ورکول او په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشت وړاندې د طالبانو اسلامي تحریک واک ته رسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټولو جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاوه او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړ کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټول ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تتللی دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار اواره کړی، او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډیره ښه زمينه برابره کړي. تر هو په کور دننه کې د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لا سرهوري او د بهرنوي وادو هم توجه ځان ته وګرځي، او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژنل شي.
د سیاسي چارو د نظر خاون احمد خان اندرو. د غرض د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دو ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی.
ټاکل سوی چې تاجکستان د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت دو ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پنځشنبه او سبا جمعه دوام کوي، د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او کوم بل استازي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي چې د دوشنبه په ورځ به په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدا پر اړتیا هم خبري وسی. د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته په ځنګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډیر ټینګار کړی او د منځنی آسیا یو شمېر هیوادونو له افغانستان څخه د ټوریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې شولې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نور هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلې دي. که څه هم ازبکستان د ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قمندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول سي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد د واکسیناسیون کمپاین چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و پرون پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه له تیرو کمپاینونو سره د دغه کمپاین د توپیر او هم د راز د دې کمپاین په لړ کې د ستونزو په اړه له عصمت سروان سره مرکه کړې. ښاغلی سید کمال شاه په پیل کې وایي
پولیو کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی و وسمو کې چې تر درې ورځو په جریان کې کوم شومان د واکسینه پاته سوي دي هغه ته به واکسین ورکړل شي. دا د روان میلادي کال 2023 څلورم کمپاین و چې د هیواد په کچه ترسره شو او تقریبا د کمپاین په ترڅ کې زموږ هدف 10 میلیونه ماشومانو چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورته د پولیو واکسین ورکړل شي. دوی ولایتونو کې دا کمپاین وځندل شو د یوې اونۍ لپاره چې راتلونکې اونۍ به دا کمپاین په دوی ولایتونو کې یو هلمند او بل فراه ولایت هلته هم تطبیق شي. دا ځل د پولیو واکسین تر څنګ ټولو ماشومانو ته ویټامین اے هم ورکول شوه تر څو د ماشومانو معافیت لوړ شي او د پولیو تر څنګ نورو ناروغیو پر وړاندې هغوی قوي واوسي.
ډاکټر صاحب له تیرو کلونو سره څنګه پرتله کوي؟
د تیرو کلونو په پرتله به زه وایم چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرام په ښه حالت کې دی. د هیواد په ټولو سیمو کې ټولو کلیو ته لاسرسی شتون لري او د پولیو د واکسین ټیمونه ټولو ساحو ته تلای شي او د کمپاین په ترڅ کې هم ولاړل تر څو ماشومان واکسین کړي. په تیرو کلونو کې د لاسرسی ستونزه یو عمده ستونزه وه چې دغه له امله به میلیونونه ماشومان د واکسین د بهیر څخه پاتې کېدل او همدا علت و چې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې ډېر پرمختګونه نه کېدل او په افغانستان کې به پیښې رامنځته کېدې. خو اوس هغه ستونزه له منځه تللې ده او محتمل لرو چې د دې کال په جریان کې به موږ د پولیو د وایرس خپرېدل نوته د پارت اف کېږي خپرېدل به ودرو تر څو موږ په راتلونکي کې د پولیو ناروغۍ له افغانستان نه محو کړو.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسیناسیون د کمپاین په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هېواد سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې ورځنۍ او درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله به د سیالیو لپاره وړاندې یو څو ورځو لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کړي او همدارنګه زرته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یو ځای شي.
د خغلی هو تک په وینا له ټاکل شوی محل وې سره سم د دوړو لوبډلو سیالي د راتلونکي جون میاشتې په څلورمه پیلېږي. لومړی به دوړو ټیمونه یو ورځنۍ مسابقه وکړي خو تر دې مسابقه مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ روانونه د زیمبابوې په وړاندې د شلاوراو یو ورځنۍ سیالي لپاره ټیمونه اعلان کړل. د یو ورځنۍ سیالي کپټانی به د حشمت الله شهیدی او د شلاورا سیالي کپټانی به د محمد نبی په غاړه وي. دا برخه هم دومره وه. استودیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
له خبرونو
ور اخوا
سلامونه او خې چاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ريپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلی ستاسو څو پیغامونه به هم راوخلو خو لمړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونو زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلي امریکا ته بیول شوي د افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایسایوي یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکي او درېمه ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کارکولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شوو کسانو په درېمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ ډیر زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ ویا زره بیول شوو افغانانو څلوېخت فیصد جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر دوه کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د دوه اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له یو لک شل زرو ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شوو کسانو شکایت کړي چې د اسنادو او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روان دي او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف ورځپاڼه بیا بریتانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د بریتانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استل یو فاجعه او خیانت بللې او ویلې دي دا اقدام به کلونه کلونه د بریتانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د بریتانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابله د انتقال ماموریت پر مهال د بریتانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو او هغه کسان چې ورته اړتیا و ژر کارتستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
افغان موسیقي غږونکي وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوي دي. یو شمیر موسیقي غږونکي چې د تیښتې لارې درلودله هیواد وتلي او هغوی چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
دغه وسایل د کور مې اخیسته. هغه ماته وویل چې دغه تبله و هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه که هر څومره چې تا خوښه دي د پیسې ورکه دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15000 تر 25000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملې پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دی حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لودي ډیرو یې وطن پریښود او یا هم خپل دنده بدل کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهوره کوڅه چیرته چې بعد د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو به پکې راټولو، خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه خکولي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپل پیشه بدله کړي او دکانداري خیاطي او نور کارونو ته لاس چولې
سکن خرڅوم دی ولک وړک باسکلونا ټوله مدل
بچ پینزوس کلن عبد اللطیف د افغانستان یو مشهور تبلغه غون کو دی هغه چې خبره یې له مشهور سندرغاړو لکه فیض کاریزی عالم شوقی او اکبر سروش سره د سندرو پر مهال تبلغه غولي خو اوس بایسیکلونه جوړوي دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس لدی ویری چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي لمنځه یوړي
وسایل له ما ماته کړل د ریګم د طالبانو له مورین چې د دلته د کور کې راغلي له تلاشي له خاطر د لاشي د فلار نه راشي
قیس معروف د افغانستان یو له مشهور سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت با د سرګرولو تلاوز غانو خو اوس ترکیه ته تللی د افغانستان لپاره خو دورسته د خپل موسیقي له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته بل خاور وړاندې وي
مجبور شوم چې وطن پریږدم ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه وو د موسیقي آلات مې همداسې پریښودل دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم
د خغلی معروف په خبره د موسیقي د آلات او پلور له امکان لري او له همدې عملی په میدان پرې خود له غربت لاري ونیوله د زیاتوي د موسیقي غوونکو ډیرو ډلو هم د موسیقي آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمیري بیروزګار شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی په افغانستان کې په موسیقي غوولو او ریدو بندیز یوازې هنرمندان نه بلکې د موسیقي د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکي دی د حمله کې د نورو په څیر لبد برخلیک سره مخ شوی محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري
کاروبار مو خوب گذرانه مو
مشه کله چې د هنرمندانو کارونو سکوت وکړ زموږ کار هم پاتې نشو ما هارمونی جوړولې د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعہ هم لدی کمې زیاتې افغاني راکولې کار روزګار می خو خو اوس د غوړیو دی وقتی د اخستل توان هم نه لرم
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غوونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتون ته ځوابونه وایو خو وړاندې ویلي موسیقي اوریدل او خبرول حرام دي او خلکو ته توصیه کړې چې لږه غولو او اوریدو یې لاس په سر شي د جمهوریت نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوای موسیقي غوونکو خو بازار درلود ترخوای د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یو لوی برخه د موسیقي لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوی و همدا ډول یو شمیر ځوانان د همدې موسیقي له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هواده باندې بلنی ورکول کیږي
تاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی موږ تاسو د پیغامونو لا راستولو مننه کوو یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پریږدي نو د خپل سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول وایي چې ټولنیزي او اجتماعي مسلې وي دا څو اوریدونکو پیغامونه راخلو
خبره خدای شي چې دغه د یلمن ولایت د بولان د دریم یوازي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څوره نو معمول کل څو څو ځلی وار را لڅلور ټپاله د نو معمول کسو خموشتي هڅه یو یتي یو یتي شیم را نه کینې سره وګرځوي نه پښتنه وکړه نه معلومات را سره وکړي دا ټول خپل پر ځانو وکړل سره کم کړ په دغه مسر ولاک خلاصيږي خو دا غزمون نه مانی ولي کل موږ به را ولاړ شو خو نيسته د افغانستان هټول لاس په دربدرې کې سر دی دغه مو د دې څه پور وکړ د دې څه پور وکړ خپل ځان په چل نه ځو په وژن نه نو دل وژي نو هغه دی هم شیران کوي پرمش باندې دا فورم راته وتره دی شیم پلاس را نه کوي دا غش سره پرې شو نو مان یې راته لیکل دي او زما نوم چې دی شاه محمد نوم یې ژم د بولاند دریم یوځي په سیمربت يم ساده په خلاصو
من ولایت څخه خبر کوم زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایصاب دی اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کړي خو ځینې مولایان لایان په دې کېسته چې هغه ډیر سختريزه هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي د ټوله بند هغه راچولې د ترڅو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسي تر هغه پرې به د انجنونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422111201
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره و په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي